کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو میسته ور وګرځي. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو ساتي کې ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. په ننګرهار کې وي 14 یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل: ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړې. د ایران سفیر ونه ویل چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې دي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه که د ایران د سفیر لقب ویل سوی چې هیواد یې په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. په ننګرهار کې وي 14 یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا 14 نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله سوې ده. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی. د ننګرهار د والي دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې هم یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد یې تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبه پر ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د 3.5 ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کېدای سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړل او همه په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیژونونه نصب او فعال کړي دي. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د جرمني د دویچه ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل سوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دي وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکسی ناوالنی په مسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په 2 ناوالنی د مخکیني تعلیق بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د مسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول سوي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شي جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هنګ کنګ کې د ځپنې په شینجین ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېرې مودې راهیسې ترینګلې دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې چین یې د کورونا د خپرې سوې وبا مسؤول بللی، د تیر کال له مارچ میاشتې وروسته له شي جین پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینه ماڼۍ وایي بایډن او شي دغه راز د کورونا وبا، د روغتیایي خوندیتوب، د ګډو ننګونو، اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسالو خبرې وکړې. بایډن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې پر مهال ویل چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. ولسی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې څرګندونو کې په نړۍ کې هم د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر بایدن پرته له دې چې د کوم هیواد مخصوصا د افغانستان نوم واخلي، وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو ویل وو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګریوالي کار نشي کولی. د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرا سوي چې موږ دا کار نه کوو، مخته بیو درې متره تا کیږي چې کاشکې زما مخته پونځه زم تلم وته.
نن د طبي علومو په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له وو د ماشام تر وو په منځنۍ څپه دولش پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له طالبانو غواړي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولان کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون پر روانو ناامنیو اندېښته ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکچیان باید د وینې بهېدنې پای ته رسېدو لپاره حلې ځلې وکړي او خبرې نتیجې ته ورسوي. په دې موضوع راپور لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولای چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستې او پر اختیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته ول مورز له دوه نه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمرغړی هم بیرته هیواد تستانه شول او مسولینو یې لامل هم شخصی او کورنی موضوعات یاد کړی دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلي او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې اووه کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی ته دې د ښوونځیو ته د ورتګ اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به دوه سوه څلور اتیا زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دوه نیم سوه نه زیات د دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته کړي چې راکوي بودیجې نه منظوري طبیع ده چې دا پروسه یې لږ ځنډانې کړی.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنی باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغلت جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیلمند چې په راتلونکي کال کې به د یو سلو درې ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
یو سلو درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسېدلی ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا ترانزیټي سوداګریزه هوکړه د دریو میاشتو لپاره تمدید شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دې هوکړې د تعدیل په موخه اوس هم د افغانستان او پاکستان مذاکراتي پلاوی یو بل سره په خبرو بوخت دي. د ښاغلي احمدي په خبره په پام کې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ نوې هوکړه د نړیوال سوداګرۍ سازمان د اصولو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ لاسلیک شي. نوموړی زیاتوي د پاکستان اسلامي جمهوري دولت کابینې هم د دریو میاشتو لپاره د اپتا غځول تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا په اتمه ناسته کې چې په اسلام آباد ښار کې ترسره شوې وه، د پاکستان دولت له افغانستان څخه غوښتي وو چې د اپتا نوې هوکړه به د نړیوالو سوداګریزو اصولو پر بنسټ ترسره کوي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د وریجو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي سږ کال د وریجو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د دې وزارت ویان د اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل روان لمریز کال د وریجو حاصلات 4,000 میټریک ټنو ته رسیږي. په داسې حال کې چې تیر لمریز کال افغانستان کې د وریجو حاصلات 3,300 میټریک ټنه وو. د ښاغلي رستمی په خبره په 19 ولایتونو کې نږدې 5,000 هکټار ځمکه کې د وریجو کښت ترسره شوی دی.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د چین مشر شی جین پینګ په بیگانه یو تلیفوني خبرو کې ښاغلی بایدن ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافونه د حل وړ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندي کړي.
سپینې مڼې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په پرونیو تلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو په هنګ کان کې د دیموکراسي پلو موترزانو د ځپلو په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې چین په نړۍ کې د کورونا وایروس په خپرونو ګرم باله د تیر 2020 کال مارچ میاشتې وروسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري خو دا اختلافونه حل کیدای شي. د دې راپور له مخې شي همداراز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان وکړ چې د چین کمونست ګوند په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې بایدن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایدن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی وو، ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دو اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د فبروري 12مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز و برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
ساينس
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. اس ټی ایم د تخنیکی، مهندسي او ریاضیاتو لند نوم دی. خو د زده کړې موده اوږده ده، مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ټی ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایه تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دوره له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي.
به هم د ښځو په ارتباط، غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دغه دود مخ په ورک کېدو ده. نور حال په دې راپور کې:
بنګړیوالي بنګړي والی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړي والی نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړي والی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړې چولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډېری خوش اخلاقه وې، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالې راتلې دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبیني ورته وایي دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډېری وخت د بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
په غزنی کې د بنګړیوالو په اړه راپور مولا ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې یو اونیس پروګرام لرو. مخکشي شزي د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کړي نو په یوازې ځان نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پریښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګې نشکه منګ مرسر لګې مجبوري ده. دسې زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن ضیاالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاسنیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیا د کور سامان وړ یو دغه قرضدار دلته جوړه متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا دولس غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولی چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه دولس کسه کور دی او مقصد زه نشم کولی ځان ته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی نی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو، په شفاخانې در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره نه برابره شوې. دې قریبا 2-3 کاله وشو دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مسله چا نه ده کړې. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د مای نوې چاودنې یو ملکي کس وژلی دی، یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد یې تولید کړي دي. او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
اوس هم مخکښې شتي پروګرام لرو.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنې حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مانا تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوز لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، مانا تاسو پختن زه تاسو کوم چې باید وایم چې گرچه تاسو خبره تر یو حده پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دوی حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنې کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولی شم ووایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولی شي، انجونې او ښځې وکولی شي چې حکومت او دولت سره، خپل ټولنې سره، خپل کوم څه لري د هغوی سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونې تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم. په 2011 کې هغې نه وروسته ما بیا ځینې ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ، او د هغې نه وروسته تر 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا دا اعلان شوې وه، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و، او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و، او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه پخپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم، او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ، او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما شپږ اووه کاله کېږي اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغې نه وروسته اولنی کار یعنې ما د دلته یو ته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاژ دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې هلته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ، او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیال ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه اوس خلکو زما د بکګراوند په هکله هیڅګونه معلومات نه لرل، او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چوګل سي وو فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او اغلته لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولان بیا د خبرګون خي، او بل خصوص خو تاسو مخکې مې یاد کړی چې خدوته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني، خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بله شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که چې ما تاسو ته مخکې مو ویلې، اوس دغه خلک پوه شوي دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي. که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوق نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوې وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته
لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کی سم. نو یو سړی هم کار یو خپل کومه خدای په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه داس نه ورته ویلای چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کو، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید مراعات شي. نو او هم چنان خدای باید ته مکمل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دی وای چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای، دا زموږ هغه هم اخلاقی مسئولیت، هم اداري مسئولیت، هم کاري مسئولیت ده چې دا غوښتي دا څنګه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ترتیب مقام برابر کی او زم پښتنه می دغه ده چې مثال خبرې دغه شوه چې د خلکو په اسلام کې هغه د خلکو کلا ور کړی دي، نو دغه حقوق څه به دې استفاده وکړي، نو دغه پښتنه ده وخت نه سم.
ډیر مننه ستاسو پښتنه مو دوړې واخیستې. اوس په ورسوی او بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بلی محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زمادي خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسمه دریز او نظر د خلکو وي، ولی موږ تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنډه کې یعنې تاسو لوړ زده کړې کړي دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسه یو درجی ته ورسه چې دی هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي. دا اوس عمر تاسو په افغانستان چې دی په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دی په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دی په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو جمهور د یو مرستیار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر مشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خورې چې بعضی هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاسو ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کیږي. او په دوم قدم کې زما د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي، دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښ ته باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټونو نه فارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څه کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی، ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري برابره کړي، کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعض ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. ترې ویلاندې د می ورسته بل خپل دوهمې ملمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغ لاست. اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغ لاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان زهان خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شي خارګال لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اوومه سنتر اتمه سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان ورسه چه در درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تمریکی کلدی که که دیا قصیری او بیل افیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لاندی نیستو. اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز ده، مونگ کسیس کلیگو خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مننه جان، السلام علیکم. از زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. از موږ ملمنه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چې رزق کړی دا چې واه کړی دا چې لږ راکړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاري کړی.
السلام علیکم. مګلم یار د خمنې ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په لمن کې شې ده ته کوم له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مقصد نو تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو په ترافیک سمو کې درغوله هغه هیلو میدان ته د خلکو سره خبرې وکړل خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش وکړي چې غوښتنه ونه کړي دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي څوک چې غزه پلان ولري کوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي خو د دې هغه رفتاران چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خدا کوم چې چې مونږ د شوزو مشکلات خړال کی
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه ما تعلیم په کابل کې کړی دا او مې صدايا مکتب مې په مابس سالي صدايا مکتب کې ورسته لېسي دا ورانې پر وبد اوسي بلې ساکي او فاکولټه مې د ساينس په ریډیټي او بیولوژي د ډپارټمنټ نه فارغ شوم کابل پانتون ماستری مې د افغانستان د پیاوم نور په پانتون کې کړی دا او ټول ځوان په کابل کې څه وی دا ل شروع نه تر اخره پوری ډیر لږ وخت لپاره شرایط نه وو او امنیتي ستونزې لږ شو یو دوه کاله موږ مهاجر شو نور ټول ځان زما په افغانستان کې څه وی دا هم د څه پیدا شوی هم د څه زړه او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید وایم چې دقیقا پک وختل کیږي نه ورکول کیږي مګر په خاورونو کې پر مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمه چې د کالتا کارون چلیږي خو طبیعه که من خپل غد همیشه پورته کړی ده خپل آواز ما همیشه پورته کړی ده او که هر یو خود ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي زمونږ اصلي ستونزه اوس ده هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي په کلیو بندو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او باندې کی مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشومان دې له مکتب پاتې کیږي له درس پاتې کیږي یا خدای نکړه د دې صحت ته د مریضۍ په وخت کې کوم ګواښي زموږ تقاضا زموږ هیله ده زموږ د سپین ږیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلیو ساحو کې اوسېږي همداده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه څه چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هم آهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیو بندو کې ښځو ته ورکړي هغومره زموږ خویندې آرامي دي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي چې متاسفانه داسې نه ده همدغه لری لری سیمو کې آتاه په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان هغه سپینګیري هغه مشران هغه ورونه افغانان هم شکر دی الحمدلله مسلمانان هم دی بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پاسراس ورته ورکه یو دم اسکرین ټابلېټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي فرهنګ ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پاچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی دیوی نه ونوزی مولای د پلار په دیگه که خاصی دل خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د هغه شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلمبو که دوه ښځې درلوده که په کور کې یو څل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولور قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي منځونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته یې راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.